السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلی ګوتیرش د نجونو د نړیوالې ورځې لمانځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دي چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتیرش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژۍ او ونډې ته سخته اړتیا لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه، خو وایي پر طرز العمل کار روان دی. هند افغانستان ته د روغتیایي مرستو د 13مې بستې د استولو خبر ورکوي. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې نویو مرستو کې درمل، د جراحي وسایل او د ډاکټرانو او روغتیا پالانو د اړتیا وړ تجهیزات شامل دي. د بیان له مخې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د مرستې په کابل کې د ماشومانو د اندرا ګاندي روغتون ته ورکړل شوې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغانستان سره یې تر اوسه 45 ټنه د اړتیا وړ روغتیايي موادو او وسایلو مرسته کړې چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد 1500 دوزه واکسین هم پکې شامل دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي سږکال یې له افغانستان سره د 1.2 میلیون لیتره ډیزل مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د دې کمیټې څانګې نن پر ټویټر لیکلي د ډیزل د برېښنا د تولید فابریکو ته ورکړل شوي چې په نتیجه کې په دې هیواد کې له 3.8 میلیون زیات وګړي له برېښنا برخمن شوي او هم د روغتونونو په څیر حیاتی تاسیسات توانیدلی چې خپل خدمات سرته ورسوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا افغانستان په کال کې د خپل اړتیا وړ 1400 میگاواټ برېښنا یوازې په 22 په کور دننه تولیدوي او پاتې لا ګاونډیو هیوادونو واردوي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په درشل کې روسیې نن پر اوکراین د توغندوی حملو نوې څپه پیل کړه. اوکراینی رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار مهال شل راکټونه راپریوتل. د اوکراین د جنوبي سیمې زاپوریجا چارواکو د 1200 توغندیو لګیدل تایید کړل. همداراز پلازمینې کیف ته نږدې او نورو ښارونو کې هم د 14 غږونه اوریدل شوي. روسیې پرون د اکتوبر په 10مه نیټه هم د اوکراین پر پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو راکټي حملې وکړې چې په نتیجه کې 19 کسان ووژل شول. روسیې ویلي دا حملې د هغې 14 په غبرګون کې پیل کړي چې د روسیې او اشغال شوي کریمیا ترمنځ یو مهم پل یې ویجاړ کړ. او تمه ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د اکتوبر په 12مه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې په آسیا کې د متقابلو اړیکو او اعتماد جوړونې د کنفرانس په څنډه کې له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترکی چارواکو له خبري اژانسونو سره په خبرو کې دا لیدنه تایید کړې ده. له دې مخکې د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف هم ویلي و چې دواړه مشران به په آسانه کې سره وګوري. اردوغان چې هیواد یې د ناټو غړیتوب لري، د روسیې او اوکراین په جګړه کې د یو منځګړي په توګه عمل کوي. انقره که څه هم پر اوکراین د برید له کبله انتقادونه کړي، خو د لویدیځ له هغو بندیزونو سره یو ځای شوې نه دی چې پر مسکو یې لګولي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. تاسو اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وای افغانستان ډیر لږ وخت لري او که کار ترې ونخلي نو دا فرصت به یې له لاسه ووځي. دا هم د طالبانو غبرګون.
زموږ موقف ډیر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بیپرې هیواد په شکل تعامل څوک غواړي نو موږ دې ته آماده یو.
نن د اکتوبر 11مه د ماشومو نجونو نړیواله ورځ ده. په دې تړاو مو له هغو نجونو سره خبرې کړي چې د تعلیم پر ځای کار کوي.
مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سری ماښام ځکه بندیږي.
دا هم د هغو نجونو غږ چې موږ خبرې ورسره کړي.
سلی ګوټو رنګ ده، دا بیا ګوټونه رنګ د ورځې سره غواړي، دا بیا مور ته کوم هغه روزانه کوي. دلته موږ کول پوښتنه آباد کې ده.
د کونړ خلک شکایت لري چې له څو ورځو راهیسې برېښنا نه لري.
مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سری ماښام ځکه بندیږي یا قلفیږي چې د رڼا مشکل دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکا پر اوکراین د روسیې له توغندوی حمله وروسته له کیف سره د نورو مرستو ژمنه کړې. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خپرېږي.
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورنو برخه ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې د ټولنجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانیزي. ښاغلی ګوتریش دا غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال نن د اکتوبر 11مه د ماشومانجونو ورځ لمانځي. د دې ورځې د منځنی هدف دا دی چې د ماشومانجونو ستونزو ته پاملرنه او په ټولنه کې اساسي حقونو ته پاملرنه زیاته شي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
نن د اکتوبر 11مه د ماشومانجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو لخوا نومول شوې دغه ورځ د لومړي ځل لپاره د 2012 کال د اکتوبر په 11مه په نړۍ کې ولمانځل شوه. دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې له نجونو ملاتړ زیات شي او هم د جنسیتي ناانډولۍ په اړه چې نجونې د خپل جنسیت په خاطر په نړیواله کچه ورسره مخامخ دي عامه پوهاوی زیات شي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې له نجونو سره د جنسیت له مخې تر ډېرې توپیري چلند کیږي. د هلکانو په نسبت د تعلیم په برخه کې د نجونو زده کړې ته ډېر پام نه کیږي. نجونې له سمې تغذیې، قانوني حقونو او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي او له تبعیض او د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي خوندي نه دي. ماشوم نجونې دغه راز تر ډېرې په ماشومتوب په زوره ودولو ته اړ کیږي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تګ څخه راګرځول شوي، دې مسلې هم ډېرې ماشوم نجونې د خپل راتلونکي په اړه ناهیلې کړې دي. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې په میلیونونو ماشوم نجونې له زده کړو محرومې دي، خو هغوی چې ورته د زده کړو زمینه برابره شوې د درسي کتابونو په ګډون له ډېرو نورو ستونزو سره مخامخ دي. مریم چې د غزنی د اندړ ولسوالۍ په سردی کلي کې څو اونۍ مخکې لومړنی ټولګی پیل کړی، د خپلو ستونزو څو بیلګې داسې بیانوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلي ګوتریش د نجونو د نړیوالې ورځې نمانځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخه کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتریش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژي او ونډې ته سخته اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي، د زده کړو او کار اجازه ورکړي او د ترهګرۍ د ځپلو ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې پرون په خپله رسمي ویب پاڼه د توماس نیکلاسن له قوله لیکلي چې ویلي دي افغانستان ډېر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو فرصتونه یې له لاسه وځي. د هغه په خبره سمه ده چې افغانستان د آسیا زړه دی خو تل به د نړۍ د توجه مرکز نه وي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو د زده کړې مخالف نه دي، خو په دې برخه کې د یوه طرز العمل د جوړولو په ګډون پر ځینو مسایلو کار کوي چې په نتیجه کې به نجونې وکولی شي چې د شریعت مطابق زده کړې وکړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د څرګندونو نور جزئیات هم تاسو ته وړاندې کوو. دا جزئیات چې ویلي دي افغانستان ډېر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو کېدای شي چې فرصتونه یې له لاسه ووځي. د اروپایي ټولنې د جګپوړي چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي او د کار او تعلیم اجازه ورکړي. امید زهیرمل یې جزئیات اوروي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن د دې هیواد لپاره د نړیوالو اوسنۍ تحمل یو فرصت بولي او په خبره یې که ترې استفاده ونشي ډېر وخت به دوام ونه کړي. اروپایي ټولنې پرون په خپل ویب پاڼه د ښاغلي نیکلاسن د سفر جزئیات او هغه څرګندونې خپرې کړې چې په کابل کې خبریالانو ته کړي. په افغانستان کې بشري وضعیت، بشري حقوق، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه بنسټیز ټکي دي چې د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي ډیپلومات له افغانستانه د خپل و ورځني سفر په پای کې پرې تبصره کړې ده. توماس نیکلاسن وایي طالبان باید نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، ښوونځي پرانیزي او د لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللی او زیاتوي یوازې بشري مرستې اړتیاوې نه پوره کوي او تر خوا یې دا مرستې کافي هم نه دي. خغلی نکلاسن په دې برخه کې په طالب مشانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونو ته اشاره کړې چې افغانستان ته د نقدو پیسو لیږد ستونزمن کړی. له ترهګرۍ سره مبارزه او د یو ټول شموله حکومت جوړول دوه نورې مهمې غوښتنې دي چې اروپایي ټولنه یې له طالبانو لري. خو توماس نیکلاسن نیوکه کوي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو لخوا د شوې ژمنې ماتېدل ښیي. د زیاتوي د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو د بریدونو مخنیوی نه یوازې دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې برخه ده، بلکې له نړیوالې ټولنې سره هم شوی تعهد دی چې باید عملي شي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی له طالبانو دا هم غواړي چې اجازه ورکړي څو یو ټول شموله حکومت جوړ شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیر په پرتله حالت ښه شوی او دوی ورځ تر بلې د ستونزو په حل کار کوي.
ټول کارونه سوي سي مګر اړتیا لرو. په سیاسي برخه کې هم نړۍ هیوادونه سره اړیکې ښې دي، له ډېرو هیوادونو سره متاسفانه ځینې هیوادونه د هغوی د خپلو غرضونو په اساس ځینې غوښتنې لري. زموږ موقف ډېر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بېپرې هیواد په شکل تعامل څوک غواړي.
خو خاغلی مجاهد داونه ویل چې کوم هیوادونه لودی څه ډول غوښتنې لري. نوموړی داسې مهال له ډېرو هیوادونو سره د دوی د ښو اړیکو یادونه کوي چې له کال د زیات وخت په تېرېدو سره لا هم د طالبانو اوسنی رژیم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې تر څنګ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی دا خبرداری هم ورکوي چې سمه ده صبر ته اړتیا ده، خو په خبره یې اوسني چارواکي باید پوه شي چې وخت کم دی او د فرصتونو دروازې مخ په بندېدو دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په کونړ ولایت کې دوه تنه چې ویل کېږي د پخواني نظام پوځیان وژل شوي. یو امنیتی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل دوه کسان چې د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکي وو او د کونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ ته میلمانه تللي وو د کور له مالک سره یو ځای وژل شوي دي. د کونړ د مرکزی روغتون سرپرست ډاکټر متی الله ازادي راډیو ته ویل چې له نارنګ ولسوالۍ څخه دوه جسدونه روغتون ته وروړل شوي دي.
د یو دغه معلوم شوی دی چې د سلطان د درې دغه خلک هم راغلي وړي او د بل تر څو اوسه پورې نامعلومه دی، پته نه ده لګېدلې چې د کوم ځای دی.
بلخوا د لغمان ولایت امنیه قمندانې خبر ورکړی چې دوه تنه طالبان د یو رینجر موټر د ټکر په پیښه کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د قمندانې په یو بیان کې ویلي پیښه هغه مهال وشوه چې د طالبانو رینجر د الینګار ولسوالۍ په نورلام سیمه کې د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. بیان زیاتوي چې د دې برید د عملانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. او هم د یو افغان خبریال د مړینې دردونکې کیسه. د افغان خبریال عرفان الله کورنۍ مني چې هغه ترکیې ته پر لاړه مړ شوی دی. د هغه د کورنۍ له قوله وخته د طالبانو د بیاځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې بیکاری عرفان اړ کړ چې له غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کړي. له خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه بیا وایي افغانستان ته د دې خبریال د جسد د انتقال په اړه د لارو چارو لټول پیل کړی دي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
افغان خبریال عرفان الله چې وړاندې په افغانستان کې د ژوندون په نوم خصوصي ټلویزیون سره کار کاوه په غیر قانوني توګه د کډوالۍ په لاره هدف ته رسیدو مخکې ومړ. د هغې د کورنۍ غړي وایي د عرفان الله له مرګه درې میاشتې وروسته تازه خبر شوي. د دوی په خبره عرفان الله غوښتل په غیر قانوني لارو له ایران ترکیې ته ولاړ شي چې په لاره مړ شو. د عرفان الله د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل هغه د جمهوري نظام له سقوط وروسته بې روزګاره شو او له همدې امله یې غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه. د عرفان الله د کورنۍ یاد غړي زیاته کړه وخت د طالبانو له رسېدو وروسته هغه په کور شو او ډېره هڅه یې وکړه چې یو کار روزګار پیدا کړي، خو نتیجه یې ور نه کړه تر دې چې اته میاشتې مخکې یې افغانستان پرېښود. د سرچینې له قوله د ترکیې حکومت د عرفان الله مرګ تایید کړی او ویلي یې دي جسد یې د ایران او ترکیې په پوله په وان ښار کې خاورو ته سپارل شوی دی. د عرفان الله د کورنۍ غړي د خبریالانو او رسنیو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې افغانستان ته د هغې د جسد پر رالېږدولو کې همکاري وکړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی مسؤول ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خبره د هیوادونو ترمنځ ده، تر ډېره حکومت دخیل دی، خو زموږ بنسټونو هم خپلمنځي خبرې پیل کړي، ګورو چې تر کومې کچې کولی شو شرایط برابر کړو.
که څام په ټولنیزو رسنیو کې د عرفان الله د مړینې په اړه بیلابیل روایتونه کېږي، خو کورنۍ یې وایي دوی ته ویل شوي چې هغه د سفر پر مهال ناروغ شوی و او له همدې امله مړ شو. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې سلګونه خبریالان بې دندې او لسګونه رسنۍ وتړل شوي. د نوی د معلوماتو پر بنسټ تیر یوه کال کې 40 رسنۍ تړل شوي دي. نوی وایي د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په افغانستان کې 2046 خبریالانو فعالیت کوه چې اوس مهال 80% بې دندې شوي دي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ په خبره له دې خبریالانو ډیرو یې وطن پریښی او ځینو یې بیا درنو کارونو ته مخه کړې. د عرفان الله کورنۍ هم وایي هغه د ښې راتلونکي په هیله افغانستان پریښود، خو له دې بې خبره چې دا سخت سفر به یې د ژوند وروستی سفر شي.
د یو افغان خبریال د مړینې دردونکې کیسه مو اوریدله. د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې له تیرو نږدې دوه میاشتو راهیسې په مرکز اسدآباد او نږدې سیمو کې برېښنا پرې شوې ده. دوی وایي د برېښنا پرې کېدو له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او د هټیوالو او خصوصي سکتور پر اقتصاد یې منفي اغېز کړی دی. د کونړ د برېښنا رئیس دا ستونزه مني او وایي د حل لپاره یې د دوی هلې ځلې روانې دي. بیا هم امید ظهیرمل چې د دې موضوع په اړه نور تفصیل اوروي.
د کونړ ولایت مرکز اسدآباد او نګدی پرتو ولسوالیو وټپوره او پیج درې ځنی کلی چې د منګی برېښنا کوټ ورغلی برېښنا روښانه کول له تیرو نګدی دوه میاشتو راهیسې تیار دي. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي نه پوهیږي چې بنسټیزه ستونزه څه ده، خو د دوی په خبره له کله چې برېښنا پرې شوي بیا لا بېلو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. د کونړ یو اوسیدونکی ضیاءالرحمن سپینغر:
په ښار کې هم هټیوال جنراتورونه چالانه یې، په ښار کې چاپیریال ککړ شوی، لوګي دی، شور دی. بله خبره ده چې د خلکو په اقتصاد هم ناوړه اغیزه کړې ده. مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سری ماښام ځکه بندیږي یا قلفیږي چې درنا مشکل دی.
د اسدآباد ښار یو بل اوسیدونکی عباسین سیلاب یا وایي د برېښنا پرې کېدو د دوی ورځنۍ چارې ټکنۍ کړي او تر خوا یې هغه کارونه چې برېښنا پورې تړلي په ټپه ولاړ دي.
ډیر دکانداران دي چې همدې د برق په وسیله باندې چې دی د خپل کاروبار مخې ته وړي. خیاطان لکه چې راواخله، دا موبایل والا شو، دا برقین شو. ډیر دکانداران داسې دي چې د برق د لاسه چې دی خپل کارونه په ټپه ودرېدلي دي او نشي کولی چې خپل کارونه مخ ته ویسي.
د اسدآباد اوسیدونکي عبدالتواب ژمن له طالب چارواکو غواړي دا ستونزه ژر حل کړي.
دا اسدآباد خاریان په ډیر مشکل او ستونزو کې وخت تیروي. موږ په اسلامي امارت باندې غږ کوو، د برېښنا په شرکت او وزارت دواړو باندې غږ کوو چې د کونړ ستونزه تجدي وګوري او دا د ولسونو لوی مشکل دا درک کوي او دته د حل لار ولټوي.
د برېښنا رئیس شهاب الدین یاسر بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې په خلکو برېښنا پرې شوي، خو دا یې لامل هغه شرکت ګڼي چې د منګی برېښنا بند یې جوړ کړی دی.
کوم قرارداد چې حکومت قراردادی سره کله حکومت دې قراردادی هغه کم کیفیت مانی چې کارو هغه مانی دا کار نه شوی. په کار کې یو څه ستونزې دي. هغه ستونزې چې نه حل شوی، برق دا ماشینونه موږ ځان ته نه شو حواله کولای. کله چې هغه ستونزې حل کې قراردادی نو برق موږ ته حواله کیږي. لکه قراردادی پوره شوی دی او برق ماشینان دوانه د کار لیدلې دي، چې هغه ستونزې موږ ته حل کی او قراردادی دا ماشینان دوانه ورغه برابرې کی نو موږ ته حواله کیږي.
موږ هڅه وکړه چې د منګی برېښنا کوټ قراردادی شرکت له مسؤلانو سره هم خبري وکړو، خو بریالي نشو. د منګی بند برېښنا کارونه نږدې لس کال وړاندې پیل شوي، خو څو ځله په کارونو کې د نیمګړتیاو او ستونزو له امله ودرېدل، تر دې چې د جمهوري نظام په وروستیو کې په ازمایښتي ډول له دې بند د برېښنا تولید پیل شو، خو اوس بیا درېدلی دی. د منګی برېښنا بند د 2.1 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو د 1390 کال په لړم میاشت کې د ازادي راډیو لخوا د جوړ شوي راپور پر بنسټ چې د سیمې د خلکو او د ولایتي چارواکو له قوله جوړ شوی، د منګی د برېښنا بند ډیزاین د 8 میګاواټ برېښنا د تولید لپاره جوړ شوی و. بیا کله چې پرې عملي کار پیلې ده، دا ظرفیت یې 2.1 کیلووات ته راټیټ کړی شو. هغه مهال هم د دې بند کارونو د کیفیت په اړه د سیمې خلکو او ځایي ولایتي چارواکو نیوکه درلوده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ماشومو وزګارو نجونو سره چې د تعلیم پر ځای کار کوي زموږ خبرې اترې واوري. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د توغندوی حملو په غبرګون کې ژمنه کړې چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکړي او د هیواد ته به د هوایي مدافعې پرمختللي سیستمونه وسپاري. ښاغلی بایدن دا نوې ژمنه وروسته له هغه وکړه چې روسیې تېره ورځ د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو توغندوی حمله وکړې. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې د خونړیو هوایي بریدونو د لویې څپې په پایله کې له کیف سره د دوامدار ملاتړ د ژمنې تر څنګ ویلي چې روسیه به د هغه څه لپاره حساب ورکړي چې نوموړي جنګي جنایتونه او ظلمونه وبلل. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ښارونو د روسیې د توغندوی بریدونو غندنه وکړه او له هغو کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه چې په دغو بریدونو کې خپل عزیزان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون دوشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر بایدن ژمنه وکړه چې د هوایي مدافعې د پرمختللي سیسټمونو په ګډون به اوکراین ته هر هغه څه ورکړي چې دا هېواد له ځانه د دفاع لپاره ورته اړتیا لري. بایدن له دې مخکې په یوه بیان کې ویلي وو چې دغه بریدونه د هغې جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیل شوې ده. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې متحده ایالات د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر یو شمېر ښارونو د روسیې د تېرې ورځې توغندوی بریدونه چې پوځي هدفونه نه بلکې نورې وران کړي او ګڼو ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې په کلکه غندې. بایدن ویلي چې دغه بریدونه یو ځل بیا د هغې وحشتناکې جګړې ښکارندویي کوي چې پوتین په غیر قانوني توګه د اوکراین د خلکو پر ضد پیل کړې ده. د اوکراین د بیړنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په دغو هوایي بریدونو کې چې د اوکراین په لویو ښارونو کې پر تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو شوي لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي دي. دغه راز ټاکل شوی وه چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په بیړنۍ غونډه کې د هغه پریکړه لیک پر مسودې بحث وشي چې پکې په دې وروستیو کې د روسیې هغه اقدام چې له خپلې خاورې سره د اوکراین څلور سیمې ملحق کړي غندل شوی، خو پر دغې غونډې ډېر ژر د لویدیځ لخوا د اوکراین پر ښارونو د روسیې د هوایي بریدونو غندنو سوری وغوړاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونه کې واوریدل، نن د اکتوبر 11مه ده، دا د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. ملګری ملتونه هر کال دا ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځي. د دې ورځې د منځلو هدف د نجونو ماشومانو تعلیم ته پاملرنه او د نجونو وده ښودل شوې ده. موږ په همدې پلمه په افغانستان کې د ماشومو نجونو پر وړاندې ستونزو ته کتنه کړې ده.
دا د هیواد په سویل ختیځ غزنی کې نه کله نه حمیده ده. د مور او پلار مشر لور او د خپلې شپکسیزې کورنۍ سرپرستی ور تر غاړې ده. لسونه یې د بوټانو په رنګ تور شوي، خونځې یې پریښی او دلته د سړک په څنډه کې له سهارا تر ماښام بوټان رنګوي. له ماشوم د خو د ژوند چارو دومره ستړې کړې چې ژاړي او خپل کیسه راته کوي.
چی میخوایی از دولت؟ چی میخوایی با تاکسی کمک؟ میخوایی مکتب بری درس بخونی؟
کوکو که من مکتب برو بدن مادریم چی بخورم؟ بیادر کارم چی بخورم؟ کرای عبدیل چی تو بخونی؟
دا یوازې حمیده نه ده چې د کورنۍ د سرپرستۍ د درانه پیټي وړلو ترې د ماشومتوب خوبونه اخیستي دي. د حمیدې په څنګ کې ناسته شپه کلنه ملالۍ هم بوټان رنګوي او مجبوره ده د کور د لګښتونو پوره کولو لپاره پیسې وګټي. د ماشومانو ستونزې او د پیسو ګټل یوازې د بوټانو په رنګولو نه دي ورټول. د غزنی په گاوند روزګان کې د لاسي کرچۍ تر شا یو 14 کلن ماشوم ولاړ دی. هغه چې خپل نوم شمس الدین خی، په دې واړه عمر کې د یوې 12 کسیزې کورنۍ د سرپرستۍ مسؤلیت ورتر غاړې دی، نو ځکه یې زده کړې پریخي او کار ته یې مخه کړې ده. هغه وایي د کورنۍ مشران یې په جګړو کې له لاسه ورکړل. په تیرو شلو کلونو کې د هیواد د نورو سیمو پرتله په سویل کې د جګړې میدان ډیر تود و، نو ځکه دلته د کورنیو مشران وژل شوي او اوس یې ماشومانو ته د کورنیو د سرپرستۍ مسؤلیت ورپاتې دی.
بله خواري نسته، بده کې یو سل دوه سوه موږ ګټه دي سهار اس ماخصن ځو نه دلیکو بله په مارکیټ کې رانیسو دلی په ګاډۍ کې المار ته ګرځو خرڅوو د ورځې دوه سوه یا درې سوه موږ ګټه.
دیارلس کلن محمد معصم یو لهغو دی. پلار او مشوروری جګړې ځینې واخیستل او دی مجبور شو چې زده کړې پرېږدي او کار وکړي.
ډېر راته سخته ده، ډېر زړه راته لږ دی، ځکه چې دلته یو د یوې خوا څخه زموږ ته ښار کوچنی دی، لیړۍ څوک نه پرېږدي، حکومت مو لیړۍ نه پرېږدي، کاروبار نشته. نو موږ غواړو چې یو د کاروبار زمینه حکومت موږ ته برابره کړي، یو سم ځای راته وټاکي، یو سم ځای راته جوړ کړي چې موږ هلته خپل کاروبار وکړو او خپل عیال ته یو نفقه برابره کړو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د روان کال په اګست میاشت کې په یو راپور کې د افغانو ماشومانو وضعیت بد ښودلی و. دغې ادارې ویلي و د افغانستان څه باندې 15 میلیونه وګړي د لوږې له خطره سره مخ دي او څه باندې 14 میلیونه ماشومان دي. د هیواد په شمال بغلان کې 12 کلن عثمان چې ښوونځي ته نځي او ټوله ورځ په بازار کې او سړکونو کې کباړ ټولوي، راته وویل ډېر کله د شپې له خوا په لوږه ویده کېږي.
غرمه خو بیخي مړی نه خورو، سهار خو تیار خورو، بیا بل ماښام خورو، ماښام خورم کله کله نوی شی دغسې ویده. غرمه چی نشته چی وخورو.
قسمت الله په بازار او سړکونو کې د کباړ په ټولولو کې د عثمان ملګری دی. هغه هم ښوونځي ته نځي او له دې لارې پیسې ګټي. قسمت الله وایي که د ورځې مو کار وشي خو خوړو لپاره څه کور ته وړو، که نه شپه په نهاره ویده کېږو.
ورا د دې کار نه خو مې زړه شین شوی دی، بېخي تکلیف شوی دی، مجبورم دا کار کوم، بلکې بله دنده خو نه راته سیخېږي. دا ګایګه وخت هغه رقم شپې راځي چې اوس مونږ کار نه وي کړی، د کور د کار وکړو خو کور ته سامان وړو، که نه وي بس هغه رقم د بېوده شو سره.
د بغلان په ګاونډ کندز کې د 10 کلن جاوید پلار هم ترې جګړې اخیستی. هغه اوس د کندز په بازار کې پلاستیکونه خرڅوي. وایي ښوونځي ته د تګ ډېر شوق لري خو د شپږ کسیزې کورنۍ د لګښتونو مسؤلیت ور تر غاړې دی او باید کار وکړي.
مکتب د شی ناسته چې ولاړ شو دا د شی ماینس د کور دپاره شی ماینس چې و شی وایي زه تلمه.
شپږ کلن عبدالهادي بیا په همدې بازار کې لارویو او تېرېدونکو موټرو ته د سپیلنیو دود کوي. وړه لاسونه یې په سکرو تور دي او دود وهلی دي. هغه له حکومته د مرستې غوښتنه کوي.
دا پیغام دی چې موږ سره کومک وکړي، نه کور کې نشته نسو، دا غریبي ده، نه مکتب، نو غریبي ده، نو غریبي ده، کور کې نشته.
وکلن بنیامین بیا له خپل پلاره ګیله من دی. وایي پلار یې ایران ته لاړو او هلته یې بل واده وکړ. د کورنۍ مسؤلیت یې ما ته راپرېښود او دا چې زما د زده کړو وخت دی راباندې خراب کړ. هغه وایي زه د ښوونځي او درس ویلو په ځای دلته په بازار کې بوټان رنګوم.
پدرم رفته او نو ایران او نو د ایران او خودش زن گرفته، اما خودم افسوله استم وقتی درسم بسته او نو ما باید رنگولی نکنم، ما باید رنگولی نکنم وقتی درسم بسته، ما باید درس بخونم.
وقت د طالبانو لبیا زلی سنیدو وروسته ګڼ کاروبارونه په ټپه ودرېدل. سوداګري کمه شوه او ځینې خلک چې پخوای په دولتي یا غیر دولتي بنسټونو کې کارونه کول بیکاره شول. همدارنګه په بهر کې د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدل او له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمیدل په افغانستان کې بېوزلي نوره هم پراخه کړه. د بېوزلۍ زیاتېدو هغه ماشومان چې وړاندې ښوونځیو ته تلل اړ کړل چې د درس ویلو په ځای کار وکړي څو د کورنۍ لګښتونه پوره کړي. 12 کلن میوند په چاریکار ښار کې په یوه لاسي کراچۍ کې ترکاري خرڅوي. وایي په تېر نظام کې ښوونځي ته تللو او په ټولګي کې د لایقه شاګردانو له ډلې وه، خو اوس د دې لپاره چې پلار سره مرسته وکړي ښوونځی یې پرېښی او کار کوي.
کراچی ده، ده کراچی پرونی بانجا نگام چیزا هر رس کرچی ارزان باشه مهر ها دوران طالبا پیش ها طالبا پادرم کار ده ده مایتی ها ده گروپ جیمه هست پیش ها طالبا ده گروپ ده.
په همدې خار کې 9 کلن بشیر چې په دویم ټولګي کې وو او اوس ښوونځي ته نځي وایي
پلاستیک مې چینم بسختانه مې برم به خانه مې سزن و دیک کدن چیز یا 6 ساله است صرف دی
د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان د ټولو ماشومانو نه 15% سخت کارونه کوي. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د 15 کلونو ښکته 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي او څه باندې 14 میلیونه ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي.
نن د اکتوبر 11مه د ماشوم نجونو نړیواله ورځ ده او تاسو په دې اړه د ځانګړی راپور اوریده. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې